دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سات سلیمانچا د نړۍ د وو صنعتي هوادونو مشرانو پرون د یک شنبه پورز نا وخته د وی انلاین علی غونډې په دوران کې چې د یوکران جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی هم پکې لکیف نه برخه اخستې وا او د نازی آلمان او فاشیزم نه د اروپا د ازادۍ د کلیزې د لمانځلو په مناسبت جوړه کړې وه. په یوې بیانیه کې ویل چې د جمهور رئیس پوتین او د هغه په مشرۍ د روسیې واکمن رژیم بے لکم جوازا پر یوکران برید وکړ او یو خپلواک هیواد د خپل تیری هدف وګرځاو. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی 7 د ډلې د مشرانو په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي دي چې د پوتین کردار او اعمال هم د روسیې لپاره لشرم نه ډک دي او هم د هغه هیواد د ولست د تاریخي سرخندونو او قربانیو لپاره آر او ننګ دي. د بیانیې لمخه پوتین د 2014 میلادي کال لاهیسه څواره نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور چې د دویم نړیوال جنگ لپاره تر رسیدو وروسته د جنگ له شر او فتنې نه د راتلونکو نسلونو د ژغورلو په خاطر جوړ شوی تر پخو اعلان وکړل. جمهور زیلنسکی په خپل وینا کې د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره د خپل ملت په عزم او اراده باندې تاکید وکړ او ویل چې د حکومت نهایي هدف دا دی چې اشغالګر روسی پوځونه په بشپړه توګه خپل وسلو سره یو ځای د یوکرین له خاورې نه وباسي. زیلنسکی د وو صنعتي هیوادونو د ډلې د ملاتړ مننه وکړله. په بیانیه کې راغلی دي چې د یوکرین د جنگ له پیل نه راهیسې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوال د اروپا د همکارۍ او امنیت سازمان او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یوکرین کې د روسیې د جنگي جرمونو په باب شواهد او اسناد راجمع کړي. د بیانیې لمخې په یوکرین کې د جنگ د پیل کولو لامل د نړۍ اقتصادي نظام، نړیوال مالی خدمات او د انرژي اکمالات مختل شوي دي. لبل خوا د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت لمخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په دې مناسبت په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي چې پوتین به د یوکرین جنگ وبایلي او د یوکرین ولس به په خپل حال پاتې. د یوکرین جمهور رئیس زیلنسکی هم د پارلمان د رئیس او لوړپوړو ارکانو په ملګرتیا په کیف کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د مې نه هم ولمانځله. لبل خوا برېټانیا له یوکرین سره د 1.3 میلیارد پاونډو نظامی مرستې اعلان کړې ده. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د طالبانو با خبرو سرچینو ویل دي چې د انتقالي حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون، د رئیس الوزرا د مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د ملي دفاع د وزارت د سرپرست مولا محمد یعقوب مجاهد په شمول یو شمېر لوړپوړي حکومتي مشران د یو لړ مهم مسایلو په باب د سلا مشورو په غرض په کوچني اختر کې قندهار ته تللي. د سرچینو په وینا ممکن چې د دغو سلا مشورو په نتیجه کې به د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د طالب چارواکو لخوا د حجاب د اغوستلو په ارتباط پر ښځو باندې د تازه محدودیتونو د لګولو له امله اندېښنه څرګنده کړې. ګوټرش د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې پر خپلو مخکنیو ژمنو وفا وکړي او د نړیوال قانون له مخې دی خپل مکلفیتونه پوره کړي. پانی وخت کې په افغانستان کې د اروپای اتحاد د دفتر مشر میرمن اندریاز وان برانډ هم په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې طالبان د حکومت ولای په اړه څلور غټې ستونزې لري. د تعلیم او زده کړې نه د افغانستان د 50% نفوس بې برخې ساتل، غیر مهمو مسایلو ته متوجه کېدل، د خوراک، روغتیا او اقتصاد د رغولو په شمول مهم مسایلو ته پاملرنه نه کول او ډونرانو ترول پکې شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما پر خوځو باندې د نوو محدودیتونو د لګولو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د یونما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبره کړې راغلي چې په دې اړه به د وضاحت د حاصلولو په خاطر د طالبانو له برحاله چارواکو سره د ملاقات غوښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې په افغانستان کې د ښځو او جنکو د حقوقو لپاره ځانګړي استازي میرمن رینا امیری هم د لګول شوو محدودیتونو غندنه کړې. د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهه ویل دي چې تیره ورځې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. سیګار د افغانستان په باب خپل یو تازه درې میاشتنی ریپورت کې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د هوایي قواو د قماندان له قوله ویل دي چې د 30 پیلوټانو په شمول د هوایي قواو 3000 او 300 افراد او ځای منصبان بیرته خپل دندو ته راستانه شوي دي. د افغانستان بانک وای پس له دینه به د ډالرو هغه نوټونه قبول نکي چې یا شکېدلي آیاي امنیتي علامې لمنځه تللي. زمن غږ د واشنگتن نوري. د یوکران په ختیځ ښار لوهانس کې د روسي ځواکونو او د یوکراني عسکرو ترمنځ خونړې جګړې روانې دي. د روسي پوز د دغه مهم او ستراتیژیکي ښار د نیولو هڅه کوي. د روسي پوز د کریمیا لټاپ وزمینه د یوکران د جنگ جبهاتو ته د جلبیانو پاستولو پیل کړی دی. د یوکران د پوز سو ویش دوله جټ الوتکو د لومړي ځل لپاره د تورې بهیرې د مار په اشغال شوي ټاپو کې د روسي د ځواکونو هدفونه بمباري کړل. جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی وای چې د ماریوپیل د تباشوي ښار د زوستال د فولاد سازۍ له فابریکې نه ښځو ماشومانو او ټپیانو په شمول شاوخوا 1500 ملکیان راایستل شوي دي. د سی بی ایس تلویزیوني شبکې ریپورت ورکړی چې د روسیې لخوا د یو اټومي توغندي د ازمویل نه وروسته دا اندېښنه پیدا شوې ممکن چې د یوکران جنگ په دریم نړیوال اټومي جنگ باندې بدل شي او یا په سلو کې خلک د یو اټومي جنگ د پیل کېدو د امکاناتو له امله اندېښمن دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن ښځه او لومړی میرمن جیل بایدن یوکران ته په یو ناڅافي سفر باندې تللې. د مصر د پاوز د یو سایمن سب په شمول لستن عسكر د سیناد ټاپو وزمي د اسماعیلیا ولایت د قنتری په خارګوټی کې چې د سويز له کانال سره چیرمه پروت دی د وسلوالو په حمله کې وژل شوې دي. د الجزیرې تلویزیون او ای پی خبری آژانس د مصر د پاوز د ویبایني په حواله ریپورت ورکړ چې عسكر پر یو ابي سټیشن باندې د حمله د دفقولو په محل وژل شو. د چین چارواکو د بیجینګ په ملیونونو وګړو ته سپارښتنه کړې ده چې د کوډونس اوبای ناروغۍ په مقابل کې د ځانونه دویم ځلی ټیسټ کړي. د رویټرز خبري آژانس د ریپورت لمخې په بیجینګ کې دغه اوبای ناروغۍ په لسګونو پیښې هر ورځ ثبت کیږي. او متحده ایالاتو نن د دوشنبه په ورځ د مې په نهمه د یوکران پایتخت کیف ته د خپلو ډیپلوماتانو د لیږلو اعلان وکړ. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې په تیرو ونیو کې د کرونا وایروس پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې دي. د وزارت وایي اوس مهال په دغه هیواد کې د کرونا وایروس درملنې لپاره ولس روغتونونه پرانیستې دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال د لومړۍ درې میاشتو پر تله اوس مهال افغانستان کې د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې په تیرو څلور میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ټولې 9315 مثبتې پیښې شوې چې 3340 په لومړۍ درې میاشتو کې او یوازې 1340 د تیر اپریل په میاشت کې ثبت شوې دي. ډاکټر حجیر ویل د کال په لومړۍ درې میاشتو کې متاسفانه د پیښو شمیر ډېر لوړ و، خو اوس له دې کمرغه د پیښو شمیر ډېر زیات ټیټ شوی دی. جاوید حجیر ویل چې د کال د لومړۍ درې میاشتو پر تله په تېره میاشت کې د کرونا وایرس د ناروغۍ له امله د مړو شوو شمیر کې هم د پام وړ کموالی راغلی. د عامې روغتیا وزارت وایي خبر اعلان ته ویل چې د کال په لومړۍ درې میاشتو کې د کرونا د ناروغۍ له امله 209 تنه مړه شوي وو چې د کال په څلورمه میاشت کې ټول 12 تنه په دغه ناروغۍ مړه شوي دي. افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی مثبته پیخه د 2000 میلادي کال د فبراير په میاشت کې د هرات په ولایت کې ثبت شوې و. د عامې روغتیا وزارت شپږ نیخي چې افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو راهیسي تر اوسه د 915,304 تنو مشکوک سمپلونه معاینه شوي چې له ډلې 928,902 تنو د کرونا د وایرس د ټیستونو پیلې مثبتې ختلې دي. په دغه موده کې 168,906 تنه پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي او 1,640 تنه په دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویل جاوید حجیر ویل چې افغانستان اوس مهال د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ښه امکانات لري. خاغلی حجری ویل په تیرو پیزه بیا شو کی مو چې کوم امکانات لرل اوس هم الحمدلله لرو و زمون ول سرختونه پال دي د تیر 2023 میلادي کال د اگست په 15 افغانستان کې وخت طالبانو درسیدو سره سم نړیوال ټولنې دغه هوا سره د عامه روغتیا سکتور په ګډون خپل ټولې مرستې باندې کړې اوس مال د روغتیا نړیوال اداره WHO د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یونیسف او هم د مهاجرت نړیواله اداره IOM د افغانستان د عامه روغتیا سکتور سره خپل مرستې بیرته پیل کړې دي د دې سربیره د سر صلیب نړیواله کمیټه ICRC هم افغانستان کې د نږدې شلو روغتونونو لپاره د دارو درملو د برابرولو ترڅنګ لزر ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ماشینونه هم برابروي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي دیونه کې د کرونا وایروس له کبله د خلکو د مړینې شمیر له 15 میلیونه نه واوخت چې 1 میلیون یوازې په امریکا کې ثبت شوی دی. اوس په امریکا کې څیړونکي تیرو دوو کلو ته نظر اچوي چې چیرته څوک اول دغه کسان مړ شوي دي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د ګزمان کورنۍ د کووېډ 19 د وایروس خپرېدو په پیل کې سخت زیانمنه شوې ده. هغوی د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې له سختې لویې تراژدۍ سره مخامخ شول.
زما نوم کاترین ګزمان دی او دا زما خور جنیفر ګزمان ده. موږ د کووېډ 19 له کبله خپله مور او پلار له لاسه ورکړل، خو پس له دې لویې غمیزې موږ ته خدای دوه فرښتې راکړې. دا هغه فرښتې دي چې مور مې په فرزندۍ اخیستې وي، نو موږ به سره په ګډه دوی یو ځای را لوی کړو.
د هغې مور او پلار هم په دې احصایه کې شامل دي چې په متحده ایالاتو کې له 1 میلیون څخه ډیرو کسانو د دې وبا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. طبي څیړونکي اوس په 2-3 کلونو باندې نظر اچوي او په دې باندې څیړنه کوي چې چیرته ولې او څوک د دې وبا له کبله مړه شوي دي. دوی وایي چې اقلیتونه د ځوانانو په شمول ډیر د وبا له کبله ځپل شوي دي. دوی وایي چې هغه کسان هم په دې کې شامل دي چې په ګڼ مېشتو ځایونو کې کار کاوه او واکسین شوي نه وو.
هغوی زموږ په سیمه کې په رښتینی ډول کار کاوه. هغوی به موږ ته خواړه برابرول او په پای کې دوی د سخت حالت سره مخامخ شول. د دې سیمې د یو اوسیدونکو په صفت موږ باید هغه کسان چې د لومړنیو مرستو کارمندان دي او یا هم ډیر د خلکو سره په تماس کې دي په پام کې ونیسو او له هغوی څخه ځان ساتنه وکړو.
په امریکا کې کله چې په لومړي ځل د کووېډ 19 پیښې ولیدل شوې، ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو بیا ورو ورو د وبا پیښې ښاري سیمو ته هم راورسېدلې. لومړي سر کې د دې وبا په وړاندې په ملي کچه اقدام نه کېده او ورسره خلکو هم د واکسین په اکله ضدونه قیز معلومات ورکول، نو همدا علت و چې ډیرو خلکو له واکسین کولو څخه ډډه کوله. خو روغتیایي کارکوونکو د دې هڅه کوله چې خلک د واکسین په ګټو باندې خبر کاندي.
په داسې حال کې چې موږ په بېساري توګه څېړنې پیل کړې او موږ په کم وخت کې واکسین تولید کړل چې دا ټول 40 کاله وخت نیسي تر څو په دې هکله ساینسي څېړنې او مطالعه وشي، نو موږ وکولای شول چې په کم وخت کې په چټکۍ سره واکسین تولید کړو. همدا و چې خلکو فکر کاوه چې په دې کم وخت کې د واکسین تولیدول له سره تیر شوی کار نه وي، خو داسې نه و.
د چیرونکو یو بل ډلوایي چې په ټول هیواد کې سیمایز روغتیايي ادارې په کافی ډول چمتو نه وي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې اوس موږ په عامه روغتیا کې د هغو کمو پانګونو حاصل راټولو چې په تیرو لسیزو کې مو په امریکا او نړۍ کې په ایالتي، ښاري او کلیواله کچه کړی دي.
په ټوله نړۍ کې له 15 میلیون څخه زیات خلک د کووېډ 19 له کبله مړه شوي دي. ډېر ماهرین وایي چې په امریکا کې د وبا یوه سخته مرحله تیریدونکې ده. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. اقتصادي زوال د افغانستان له لوی ستونزو نه ګڼل کیږي. د دغه ستونزو لاملونه څه دي؟ آیا د اقتصادي ودې څرک شته؟ د دې پوښتنې ځواب په دې لاندې رپورټ کې اوري.
د افغانستان اقتصاد د ډنګېدو په درشل کې دی. افغانستان چې لپخوا یو بیوزله هیوادو د طالبانو له واکمنېدو نه وروسته لا پسې ناداره شوی دی. د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د خلکو سرنایت درې برخلار لویدلی دی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې خبرداری ورکړ شوی و چې د افغانستان 90% خلک د بیوزلۍ تر کرخې رسیدلی دي. د بیوزلۍ اندازه چې د 2021 کال په سپتمبر کې 22% وه د اټکل له مخې 90% ته لوړېدای شي او د هیواد نږدې ټول نفوس کافي خواړو ته لاسرسی نه لري. 98% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. امریکا د افغانستان د پخوانی حکومت 1 میلیارد شتمنۍ کنګاله کړه. بندیزونو د افغانستان بانکي سکتور ځپلی او د پیسو انتقالول سخت کړي دي چې په پایله کې د افغانیو ارزښت رالوېدلی او د توکو بیې هر ورځ په لوړېدو دي. اوږدمهاله وچکالۍ او په نړۍ کې د خوراکي توکو ګرانېدل د عامو افغانانو لپاره په بیه د توکو رانیول سخت کړي دي. همدارنګه د کورونا وبا او نورې ستونزې چې د سیاسي بدلونونو له کبله رامنځته شوي دي اقتصاد زیانمن کړی دی. د هیواد له اقتصادي ناتار سربیره طالبانو په اکثرو برخو کې میرمنې له کار کولو او نجونې له ثانوي زده کړو منې کړې دي. د ښځو د بیکارۍ له وجې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت زیان رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اټکل کړی چې دغه اقدام به اقتصاد ته 1 میلیارد ډالر زیان ورسوي او یا د افغانستان 15% کلنی عاید زیانمن کړي. ثانوي زده کړو ته د نجونو نه پرېښودل د دې لامل شول چې امریکا له طالبانو سره د اقتصادي مسایلو د حل کولو لپاره مذاکرات ختم کړي. پس منظر د اقتصادي پرمختګ نخې نخانه روخانه نه دي. نړیوال بانک اټکل کوي چې که اوسنۍ وضعیت دوام ومومي نو افغانستان به ټولې هغه اقتصادي لاسته راوړنې له لاسه ورکړي چې له 2009 کال راپدې خوا یې ترلاسه کړې وي. نړیوال بانک اټکل کوي چې د 2020 کال د پای او د 2022 کال د پای ترمنځ به د خلکو کلنۍ عاید 40% راولویږي. په وروستیو نظر پوښتنو کې 94% افغانانو خپل ژوند زیات خوار بلل دی. دا له 2015 کال را پدې خوا د ستونزو تر ټولو لوړ اندازه ده چې د ګالب څېړنیزې ادارې په اړه د خلکو نظر پوښتله ده. افغانان د خپل راتلونکي په اړه هم خوشبینه نه دي. کله چې و پوښتل شول چې په راتلونکو 15 کلونو کې د خپل ژوند په اړه څه نظر لري، د بل هر هیواد په پرتله افغانو مېرمنو ډېره کمه خوشبینی وښودله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاثیر سیمیو نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یو پلو د اقلیم د بدلونونو له وجې او بل پلو په اوکراین کې د جګړې له کبله په دې وختونو کې بیا اټومي انرژي ته پام اوښته دي. په خاص ډول په داسې وخت کې چې اروپایي اتحادیه د روسیې سره د خپل انرژي ټول ارتباط پرې کوي، خو اټومي انرژي ګرانه تمامېږي، ډېر وخت پرې لګېږي او یو ډېر جنجالي مسله ده. د امریکا غا خبريال الیزا براین په دې اکله د پاریس د غونډې د باسونو په غټو ټکو رپورت راکړی دی.
یو څو وخت مخکې داسې معلومېده چې د فرانسې اټومي بټۍ زړې شوې دي، له کارل ویدلې دي او د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون غوښتي و چې تر 2015 کال پورې دې په ملک کې شپږ 50 اټومي بټۍ وتړل شي، خو د دې کال په اوایلو کې په دې مسالې کې بدلون راغی.
زموږ د ملک اړتیاوې، شرایط او حالت دا ایجابوي چې د فرانسې اټومي صنعت بیرته جوړ شي.
اوس د اټومي انرژي د تقوی کولو سره ماکرون غواړي چې په راتلونکو څو لسیزو کې 44 اټومي بټۍ جوړې کړي او یوازې ماکرون نه دی چې اټومي بټۍ جوړوي. بلجیم په دې تازه وختونو کې تصمیم نیولی چې د خپل دوه اټومي بټیو پلان چې کوم لس کاله کې د ځنډیدلې وي بیرته جوړ کړي چې اټومي انرژي تولید کړي. پولند او رومانیا هم همدغسې نظر لري چې زاړه ریاکټرونه چې تیز او ارزانه دي لری کړي او پر ځای یې انانوي بټۍ جوړې کړي. همدا غرض حتی برېټانیا چې زیاتر اټومي بټۍ په راتلونکو څو کلونو کې له کار لویږي، اوس غواړي چې نوې اټومي بټۍ جوړي او پر ځای کړي.
Certainly the current global energy situations
یقینا د نړیوال انرژي موجوده وضعیت او حالات په اوکرين کې د روسي يرغل واقعا د هیوادونو د هتراولي چې په خپل پلانونو بیا د دې لپاره غور وکړي چې څنګه وکړي شي چې د خارج نه انرژي وارد نکړي.
همدغه راز هتا برتانیا چې زیاتره اټومي بټۍ پراتلونکو څو کلونو کې لکار لويږي اوس غوړي چې نوې اټومي بټۍ جوړ کړي.
موږ داسې ټکنالوژي ته اړتیا لرو چې ډیر لږ کاربن تولیدوي. اوس د برېښنا د تولید په نویو منابعو کې یو منبع باد دی او بلې لمر دی چې ارزانه دي.
د انرژي بینالمللي اداره وایي چې د نړۍ د اټومي انرژي د اړتیا او اقلیمي بدلونونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید اټومي صنعت دوه چنده شي. په تیر بیا په اروپای اتحادیه دا فشار موجود دی چې د روسیې د ګازو او تیلو بلداسې وسیله پیدا کړي چې ډیر کم کاربن تولید کړي. فرانسې چې د اروپای اتحادیه د اټومي انرژي غټ تولیدونکي ملک دی د دې کمپاین مشري وکړه چې اټومي انرژي د برسلز د کانفرنس د اقلیمي بدلونونو د پاکو منابعو په لست کې شامل کړي.
د اټومي انرژي بدیل او چاره شته، نو ځکه موږ دې ته ضرورت لرو چې د برق او انرژي د نویو او تجدیدي منابعو په برخه کې 100% پانګونه وکړو په دې چې اټومي انرژي مسؤله انرژي نه ده.
خو ځینې هیوادونو ته اټومي انرژي د حل لاره نه ده. جرمني بالکل د روسیې په انرژي متکی ده. تر اوسه لا هم پلان لري چې خپلې پاتې درې اټومي فابریکې د دې روان کال تر اخره پورې وتړي. د چاپریال د چارو یو مبارز وای د فرانسې په شان هیوادونه باید همدغه سي اقدام وکړي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
رپورټونو ته ادامه ورکاو. امریکا په لومړي ځل له اوکراین سره د استخباراتي معلوماتو له شریکولو دفاع وکړه او دغه کار له اوکراینیانو نه له خپل ځان نه د دفاع کولو کې مرسته بللې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوکراین د ستونزې د سولیز حل لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هڅو ملاتړ کړی. احمد الله ارچوال په دې اړه رپورټ لري.
کله یو خوا په ملګرو ملتونو کې د اوکراین د ستونزې د سولایز حل لپاره ښکاره هڅې تیز شوې، لبلې خوا امریکا په لومړي ځل د اوکراین سره د استخباراتو شریکول منلي او دغه هیواد سره د 150 میلیون ډالر په ارزښت د وسلو د نویو مرستو اعلان کړي.
مونږ اوکراین ته د روسیې د پوځي ټولیو په اړه هغه معلومات چې مونږ باور لرو چې اړوند او پر وخت دی ورکوو، ترڅو چې دوی د خپلې بهترینې وړتیا سره سم له ځان څخه دفاع وکړي. هغه ډول معلومات چې مونږ یې دوی ته ورکوو هغه مشروع، قانوني او محدود دي.
په یو تازه پرمختګ کې ملګرو ملتونو پر اوکراین د روسیې له يرغل وروسته د لومړي ځل لپاره په یو خپل په یو پریکړلي کې د اوکراین د لانجې د سولایز حل لپاره د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د هڅو ملاتړ کړی.
In Ukraine is causing unimaginable suffering of the entire population of Ukraine.
په اوکراین کې جګړه د اوکراین ټول نفوس ته له تصور وتلې ستونزې جوړوي. ملیونونه اوکراینیان بشري خوندیتوب او مرستې ته سخت اړتیا لري. ناروی او مکسیکو د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا د اعلامیې نشرولو چاره پیل کړې. دا مهمه ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه سازمان د امنیت شورا بشپړ ملاتړ ولري. د ملګرو ملتونو کورنۍ د دې سازمان ملي او بینالمللي ملګري د اوکراین د خلکو څخه د ملاتړ لپاره خپل اعظمي هڅې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین پلازمینه کیپ خارته چیرمه د وژل شوی نامتو پوزی ژورنالیست الکساندر ماخوب کارستایلی او روسیای د دغه شپږ دیرش کلن ژورنالیست د وژنې مسؤوله بللی.
روسیا به د دې مرګ مسؤلیت ولري او اوکراین به خامخا په دې جګړه کې برلاسه کیږي. فکر کوم د خبریال الکساندر خوب هم همدغه و او موږ به دغه خوب پر ریښتیا بدل کړو.
بلخوا د روسیې دفاع وزارت پرون په ماریوپول کې د ازوستال د فولادو له فابریکې د یولسو کوچنیانو په شمول د 500 ملکی وګړو د وشتلو خبر ورکړي. دا فابریکا دا محل په ماریوپول ښار کې د اوکراین د کنټرول لاندې یوازنی ځای دی. په ورته وخت کې د امریکا لومړی میرمن جل بایډن د اوکراینی کډوالو د حالاتو له نږدې د لیدلو لپاره اروپا ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې رومانیې ته رسیدلې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سر مقاله ده.
د تازه وخت د یو لړ پیښو سر داسې هیلې ته وتلې ده چې کېدای شي په سیاسي حل سره په امن کې تابع کوونکی جنگ پای ته ورسیږي. دغه جنگ وکاله پخوا پیل شو کله چې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو د هیواد زیاته برخه ونیوله او په بین المللي سطحه په رسمیت پیژندل شوی د یمن جمهور رئیس یې تابع ته مجبور کړ. له هغه وخت نه را په دې خوا د یمن د حکومت په غوښتنه د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثیانو په خلاف د هیوادونو ائتلاف جوړ شو. د جنگ په نتیجه کې د اټکل له مخې 300,000 تنه وژل شول، په میلیونو نورې بې ځای کړل او یمنیان یې د جدي فقر او لوږې سره مخامخ کړل. د اپریل د میاشتې په 2 نیټه چې روژه پیل شوله د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب 2 میاشتنۍ شوه وربند د یمن د جمهوري حکومت او حسینو ترمنځ ټینګ شو. د دواړو خواوو لخوا د نظامي عملیاتو له درولو شرط کېښودل شو. د تیلو کښتیو لپاره اسانتیاوې برابرې شولې چې حدیده بندر ته ننوځي او د سنا له هوایي ډګر نه د تجارتي الوتنو لپاره او یو موافقه وشوله چې هغه سرکونه خلاص کړي چې محاصره شوي ولایت تایز او نور جنجالي سیمو ته ورځي. د یمن لپاره د امریکا خاص استازي تم لندر کینګ ویلي دغه اوربند د لومړي اقدام استازیتوب کوي چې احتمال لري دایمي اوربند شي. د ویلي کې بین المللي ټولنه او په جنجال کې شامل خواوې په ګډه کار وکړي دا به دوامدار اوربند او جامع سیاسي پروسس منځته راوړي چې بلاخره به یمن ته یو نوی بڼه ورکړي. موږ غواړو په یو قاطع شیبه باندې کار وکړو چې د یمن سره په ښه کولو او اصلاح کولو کې مرسته وکړي. د اوربند ټینګېدو نه 2 ورځې وروسته د یمن تبعیدي جمهور رئیس عبدالرابو منصور هادي د جمهوري ریاست نوې شورا ته قدرت پرېښود. په انتقالي دوره کې د حکومت پر مخ بیولو او د دوامدار اوربند خبرو او د حسینو سره د روغې جوړې تکولو وظیفه ورکړې وه. په عین ورځ سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یمن ته د 3 میلیارد ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه وکړه. امریکا دغه اقتصادي مرستې ته هرکلی وایي چې په اقتصادي ثبات کې به مرسته وکړي او په یمن کې به اساسي خدمتونو ته لاسرسی اصلاح کړي. برسیره پر دې سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د یمن د بشري ځواب پلان لپاره د 300 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. امریکا د جمهوری ریاست د مشرتابه شورا جوړول هرکلی کړ. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي موږ د موثره ډیموکراتیک او شفاف حکومت لپاره د یمن د خلکو د لوړې ارزو ملاتړ کوو. امریکا ژمنه کړې ده چې په یمن کې د جنجال د دوامدار جامع حل پر مخ بیولو کې مرسته کوي. منګ د جمهوری ریاست د مشرتابه شورا نه غواړو چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په شوي اوربند باندې ودرېږي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د کوښښونو سره همکاري وکړي چې جنجال پای ته ورسوي. یمنیان باید فرصت ولري چې د خپل هیواد راتلونکي په باره کې پریکړه وکړي. موږ له ټولو شامل خواو نه غواړو چې د سولې او ډیالوګ لاره غوره کړي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورئ چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورئ. تر بیا خدای مرسته.